السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هېڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا واړوله.
د پېښور د ډبګرې له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدلې یو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي ویلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویه ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلې وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. خغلی مجاهد وایي مرسته رسوونکو ډلو ځانونه سیمې ته رسولي، انشاءالله د وضعیت د کنټرول په حال کې یو. که څه هم د تلفاتو کوم رپورټ نشته، خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هیلیکوپټرو په وسیله ژغورل شوي دي. له دې سره مهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپله غونډه کې ټولو ادارو ته دندې ورکړي چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شو کورنیو ته دې مرسته ورسوي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفتح هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي رډیو ته وویل چې مولوي الفتح تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوی. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. وړمورس هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پنځه تنه عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایي. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډېدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د مولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته یې کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کیږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوې. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتي تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو له مخې د جمعي امنیتي تړون د سازمان د سولساتو لومړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندې چې ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز او ازموینې وخوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږ تیز توغندیو دوهم ازموینه وه چې دې هیواد پرون ترسره کړه. مخکینی وایي د سپتمبر په میاشت کې ترسره کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوال ټولنې ته ګواښ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او فعالانې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سل یو لس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیک حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترلی دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شویم. آن دخپل استادانو قهر او قصی پسی خفه شویم. د طالبان حکومت باید پوه شي چې کنجونې تعلیم وکړي او خونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالي وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی. در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو خصوصا مونږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي. ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته چې وارد کې
نږدې یو میاشت وړاندې او د مریض کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي و چې ټاکل شوی د دینی عالمانو یو ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
واربشو خوستا په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شلبستري ز روختون ستونزې او نیمګړتیاوي لري شي. دوی وايي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلین وايي د کورونا روختون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوي رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره د دې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوي بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خپرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوي څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چې دي شفخانه کې دادی چې خو د معایناتو څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي، واس نه لري دي، بي ديارتي سنو او د نننه په داخل کې دي ته پری ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي، خوای چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچېری دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا غوښته لګو مکمات وسول شي، او دوایي د داسې کمی دی خوندر نشکړی چې دی جبای یو کې یغه و کې چې د وسره کومک و کې مو د مرزونو بخدا پکې علاج و کې.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شلبستري روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو هم ستونزې لري. دي د روختون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدر ټول
تیر ما شاتم د باز انجګان سره د کارکون کفاتې دي چې هغه تخپل ما شات ورکی دلته مریضان رسی ان شاء الله حقيقي باز مریضان او بل مهمه خبره دا چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده کده شبخانه ته لک توجه وشي خدای ما کما د میکرون وایرس سره مخامخ نشو
بلوري ته د خوس روختي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روختون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغه واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوویش کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دمو شرور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي، خو لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کوم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځل زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده. ځینې رباپونه یې هلته اسماس یو رباب دی، چې زه غوږوم چې زه پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دې باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږیدای شي.
دول نه زیات تر د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دیشي جنکه زیات تر اصل کې اغی چې د زیات تر سیمپل رباب خوخی اغی بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې اغی بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول، ځکه د ده پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا وغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پول چتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو.
ازادي رادیو ته غواړی هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته ستاسو پام راواړوم. دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړې ده. د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي، ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول. دا مرکه په ګټه اورو.
کریستین فیر ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله. د یوې امریکایي په توګه زه د غصې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کدای او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري، خو کناړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړه شي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي لکه تاسو چې یادونه وکړه؟
نړیواله
ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هېڅکله یو استراتیجی ندرلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسي دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نویمه لسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تېرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپېژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅی نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
زلمی خلیلزاد ویلي کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری ګړۍ توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
زه له دې خبرې سره موافقه نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکز وبلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
The بشری حقوقونو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینی افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای شي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
Many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده دا هدفي حملې دي هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي
لامریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنۍ وضعیت او همدارنګاړي کو باندې بشپړه مرکه او اوریدل پام دي سره ستګ د پروګرام نیمای ته لمړی به لاند خبرونه لاجمل اند وورو تر غورسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا په ټوله نیمای کې ګڼه برخه د مخکخه خزو پروګرام ته ځانګړې ده
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي د ولایتونو کې د ورستوي سخت ورښتونو ورسته ځان اړوون کې سیلابونه راوتلی وو د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی ولفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی د لغمان د والی ویان صلاح الدین صاحب نن ازادي رډیو ته وویل چې مولوی ولفت تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونو کې ټپیان شو د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوکتا په واشنگټن کې هرکلی وویل د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندې چې ورځ مخکې آسمیل شوه لکه تیز و آزموینې وخوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګوندیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ملي شل اوریزه جام سیالۍ د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د 500 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنۍ کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان افغانستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبي ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینه په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا ده ته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ نه ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولۍ ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین له کولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه، او د ده دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او بیا یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 19 د ملبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوې ده، د لورا برایت شرکت رئیسه. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلام، وخت مو بخیر، او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په تعلیم او ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنگ، رسم و رواج، کلتور هر چی خلق و تا یا نړیوال تا ولاندی کیگی، ضرورت همدغه هنری برخوت ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوال تا وخیو. خوشبختانه په دغه ورسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات کروان او ډیر زیات مهم رول درلوده، ولی په ډیر بدبختی سره چې په دغه درې یا څلور میاشتو کې دغه وضعیت بیرته مخ په خوانی حالت تر وګرځیده، چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی، او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چی درلودل ده یوزل بیال شاتگ درلوده، او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده زکه موک کلت غالو چی دخپل هیواد ده فرهنگ، رسم و رواج د هر نړیوالو ته ښکاره کو چې څومره مثبت کارونه مو کوو، څومره هیله بخون کې ژوند د افغانانو ترمنځ ده. نو خامخا ضرورت همدغه ده چې باید په دې برخه ډېر زیات کار سوی وای، ولی بدبختانه چې په دغه وروستیو کې په دې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل، چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ورباندې ایستل سوي وو، کار ورباندې سوی وو، د هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز زیرک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دل افروز جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه ډېره زیاته، قربان هم شما. تاسو قدرمنو خوږو همکارانو